دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زنه شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمه په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
ویان سید سلیمان شاه نن د یکشنبه په ورځ د لړم یا عقرب دویمه د قدرتي آفتونو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ وا دا ورځ په کابل کې هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې اول منځل شو د قدرتي آفتونو د انسجام د چارو د وزارت له چارواکو نه علاوه د ملګرو ملتونو مامورانو هم په مراسمو کې ګډون کړو په افغانستان کې په دروستیو څو کلونو کې د سخت وچکالۍ او سیلابونو په شمول د قدرتي آفتونو په نتیجه کې په زرګونو خلک د هیواد په مختلفو ولایتونو کې له خپل کورونو نه بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو د ارقامو او معلوماتو لمخې پروان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د جنگونو جګړو او قدرتي آفتونو لامل اوس په 1000 افغانان له خپل کورونو نه بې ځایه شوي دي په عین وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استاد میرمن دیبورا لوئنس پرون د شنبه په ورځ د طالبانو د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو ملاقاتونو په دوران کې په افغانستان کې ټول شمول حکومت د جوړېدو غږ وکړ د یو نامه په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې میرمن دیبورا د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولا امیر خان متقی او د مالی د وزارت د سرپرست حیدت الله بدری سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل د طالبانو د اسلامي امارت په یو مطبوعاتي بیان کې هم ویل شوی دی میرمن دیبورا په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت په بانکي سیستم کې د ستونزو بشري مرستو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په تفصیل خبرې وکړې لبل خوا د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امانیان او لویو لوړپوړي ایرانی هیئت سره ملاقات وکړ د بهرنی چارو د وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې د ټویټر په پاڼه خبره شوې راغلي چې دواړو خواوو د یو لړ مهم مسایلو په اړه خبرې وکړې د ایران سفیر ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان د انرژي قانونو سوداګرۍ او روغتیا په سکتورونو کې پانګه واچوي د خبری رپورټونو لمخې طالبانو د تورخم په دروازه کې دوه تنه خبريالان وهلي او ټکولې دي په ټکول شو ژورنالیستان کې د تولو نیوز 1 خبريال صداقت غرزنګ او لاغه سره ملګری او بل ژورنالیست جاوید رحمانی شامل وو طالبانو یې کمرې هم ماته کړې دا دواړه خبريالان وای چې دوی د طالبانو د سرحدي چارو د کمشنر په بلنه تورخم ته تللی وو نن د یکشنبه په ورځ د هرات په ولایت کې د طالبانو او د قاچاقبرانو د وی وسلوال ډلې ترمنځ په نښته کې درې تنه قاچاقبران وژل شوي دي د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي وایي سید خوسته وای چې د غدرې واړو قاچاقبرانو د خار په پنځمه ناحیه کې د پولي خیمه دوزان په سیمه کې په یو کور کې پناه خسته و دوه تنه وسلوال طالبان هم ټپن شوي دي د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او د تابعیت د خدماتو اداره یا USCIS چې د کورنی امنیت د وزارت لاندې کار کوي وای چې دا وخت ورته 40000 افغانانو امریکا ته د مهاجرت لپاره درخواستونه ورکړي دي د دغه ادارې پر مامورانو باندې د کار فشار زیات کړی دی شپږ تنه مامورانې د 14000 افغانانو په درخواستونو باندې غور کوي چې قدرت ته د طالبانو له رسیدو او له افغانستان نه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته د بشري ملحوظاتو په بنا په امریکا کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي وو د متحده ایالاتو د پوسټ رسانۍ د عاجلو خدماتو د ادارې یا فیډکس یو شمېر محلي افغان کارکونکي چې په افغانستان کې بند پاتې دي وای څنګه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د پاوز خارجي سفارتونو او ائتلافي ځواکونو سره کار کړو ژوند په خطر کې دي د افغانانو په واشنگتن کې د فیډکس د عمومي قرارګاه په نوم په یو خاص کې چنن د یک شنبه پر ورځ د لړم یا عقرب په دویمه را لګلې ده وختونه کړې ده چې د نورو ادارو د کارمندانو په څیر دي د دوی او د کورنۍ د غړو د ژوند مسؤلیت باید اهمیت ولري تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن ناوړی د لندن د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې ریپورت ورکړی دی کووډ 19 واکسینو د جوړولو په غرض چې د نړیوالې همکارۍ کوم ابتکار په 2000 میلادي کال کې اعلان شوی او تر ډېر حده پورې ناکام شوی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د بې وزلو او کم عایدو هیوادونو سره د مرستې په غرض د کوکس په نوم نړیوال ابتکار اعلان کړ. بډایو هیوادونو د بې وزلو او نسمونو هیوادونو په مقابل کې د فی کس په حساب 14 چنده زیات واکسین حاصل کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس ټیډروس ګبریاسس د جمعې پورس په یو بیان کې ویل دوه هیوادونو تر اوسه پورې چې لږ تر لږه د 40% وګړو د وقایې کولو لپاره کفایت وکړي. توقع ده چې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیوف با د دویم دورې لپاره هم د جمهوری ریاست انتخابات چنن د یک شنبه پورس په هغه هیواد کې سر ته ورسېدل وګټي. څلور شپېته کلن شوکت چې د پخوانی شوروي اتحاد په زمانه کې د ازبکستان د استخباراتو عمومي رئیس و هم له روسیې سره او هم له لویدیځ سره دوستانه اړیکې ساتي. د کاناډا د بریټیش کولمبیا د ایالت له ساحل نه لري د مالبرداري کښتۍ د کیمیاوي موادو په کانټینرونو کې اور لګېدلی دی. ولس کسان ژغورل شوي دي. پلس کانټینرونو کې اوس هم اور بل دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې دیموکراتانو د امریکا پر 200 بډایو میلیاردرانو باندې کلنۍ عواید البابته د مالیه د زیاتولو په خاطر قانوني لایحه متن نهایي کړی دی. د بایدن اداره غواړي چې د متحده ایالاتو د بودیجې د مخ په زیاتېدونکو کسر د ټولنې د بډایو او نسمونو خلکو ترمنځ د خلا د کمولو او د امریکا د زیربناو د رغولو لپاره چې توقع ده څه کم 3 ټریلیونه ډالر مصرف پرې راځي پیسې پیدا کړي. دا وسوه میلیاردران اکثرا د غټو کارپوریشنونو او شرکتونو مالکان دي. څرګندنه ده چې آیا ټول دیموکراتان به د رای اچولو په وخت ملاتړ وکړي او کنه. د امریکا د بودیجې کسر سکال 2.8 ټریلیونه لوړ شو. 1 ټریلیون 1000 میلیارد ډالر کیږي او ټاکل شوی ده چې د افغان اتلانو ټیم به سبا د دوشنبه په ورځ د عقرب یا لړم په دریمه د سکاټلند د ټیم پر خلاف د 2021 میلادي کال د ټیشل د کرکټ د لوبو د جام د ګټلو لپاره سیالي وکړي. لوبه د افغانستان په وخت د ملي تلویزیون، اریانا تلویزیون او AT&T لخوا رسن خپریږي. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ملګری ملتونه وایي واکته د طالبانو د رسیدو وروسته له ارمنو افغانانو سره د بیړنې مرستې لپاره یو ځانګړی صندوق جوړ کړی. د دوی په وینا په داسې حال کې چې د هیواد اقتصاد مخ په خرابېدو دی، د دې مرستو مخه په ژمي کې د افغانانو لاسنیوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی مشر ویلي چې جرمني لومړنی مرسته کوونکی هیواد دی او له دې صندوق سره 850 میلیونه ډالر مرسته کړې. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
په داس حال کې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی، د دغه پروګرام هدف دا دی چې افغان کورنیو ته پیسې ورکړل شي چې پر روان ژمي کې ژوندۍ پاتې شي او د هیواد پرې خودو ته اړ نه شي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا UNDP مشر اخیم شتاینر رویل جرمني لمنای هیواد دی چې له دغه صندوق سره یې د 850 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده او له نورو مرسته کوونکو هیوادونو سره د مرستو د تنظیمولو په خاطر په تماس کې دی.
د
افغانستان د اقتصاد د سقوط سرعت ته په کتو سره چې البته تر څو میاشتو مخکې پورې په بهرنیو مرستو باندې اتکا ته په کتو سره دغه حالت کوم تصادفي پیښه نه ده. موږ ته دا واضح شوی چې 8.5 میلیونه خلک یوازې په خارجي مرستو ژوندي نشي پاتې کېدی. موږ باید لنډمهاله بشري مرستو تر څنګ د خلکو د اقتصاد د ثبات لپاره کار وکړو. موږ باید د خلکو د معیشت وژغورو. د دغه کار د نه کولو په صورت کې بل داسې یوې سناریو سره مخ شو چې په روان ژمي او راتلونکي کال کې به په میلیونونو افغانان د ډوډۍ پیدا کولو په خاطر د خپل ځمکو، کورونو او کلیو پرې خودو ته اړ شي.
خاغلی شتاینر وویل ستونزه په دې کې ده چې د افغانستان لپاره چمتو شوی پیسې څه ډول د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره وکارول شي، ځکه د طالبانو حکومت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د آسیا او آرام سمندر د سیمې لپاره د UNDP د صحاوي دفتر مشر وویل چې له افغانستان سره د مرستې پیسې به د عامه کارونو په برخو کې کارکوونکو افغانانو ته د نغدو پیسو په ډول او خصوصي تشبثاتو او کوچنیو تجارتونو ته به د پورونو په شکل ورکول شي. په افغانستان باندې د طالبانو له مسلط کېدو او له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا لس میلیارده ډالره نغدې پیسې کنګل کړي او نړیوال بانک هم د اګست له 15 وروسته په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویلول بند کړل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. ژمه یخه هوا او بیروزګاری هر ورځ په افغانستان کې د بیوزلو خلکو ژوند ګواښي. د لومړنۍ خوراکي توکو ترڅنګ اوس په ژمي کې د کورونو د تودولو غم هم باید وخوړل شي. احسان الله یوبزی په رپورت کې هم دې موضوع ته کتنه کړې.
د کابل مر ورځینه بل ورځی ته یخیږي. د ژمي څپې تر سالنګونو را رسیدلې. د سون توکي لکه سره زر ورځینه بل ته ګرانیږي. د ژمنۍ توکو بیا او مالیه د خلکو په وس نه ده برابره او سترګې د طالبانو حکومت ته دي.
په نظر ما درز قبیل یارد بری دی وړو وریجو او تیلو مالیه د طالبانو په کنټرول کې ده او دا ټول باید یو ټاکلې نرخ ولري. د لرګي لپاره هم باید یو ټاکلې قیمت ولري او دا مسله باید تر کنټرول لاندې راشي. اوس خو د هر چا خپل خوخه ده. لرګي چې په هر قیمت وګوري پلوري
10000 بګ 9000 بګ
د کابل خاریان چاره نه لري. شاو خاټول خارته د پیر لپاره زی خټول بیا د پیرلو توان نه لري.
مو مدم کې زمزې اکثر چوب په خاطر زمستون
زدلته د جمی لپاره د لرګي واخستو تر غلای وم. مګر لرګي او نو د تودوخه توکي لکه سکاره خورا ګران شوی زموږ ورته واس نه رسیږي. یو خروار لرګي له ووڅ خطر لز زر افغانۍ پوری دی او ځین لرګي بیا هیڅ د کارولو نه دی.
وایس کې زیاترش پوده است کار نمیته ازو استفاده نمیشه.
یو بل سهار خلک د هر ورځې په شان نن هم د یو څو افغانۍ پیدا کولو په سیر روان دي. خو اوس دا کار اسانه نه دی. خلک په ژوند کې ویر لري، د لوږې ویره، د یخنۍ ویره او د روزګار د خرابې ویره.
قبلا کاروبار خوب
خو پلور خورا خو، مګر لهغه وخت رئیس چې د اسلامي امارت حکومت راغلی پلور په چټکۍ سره نږدې صفر ته راټیټ شوی.
سابق کې بود خوب بود بد نه بود.
څه باندې دوه میاشتې کېږي چې طالبانو د افغانستان واک په لاس کې اخیستی. خو ورو ورو خلک له بیروزګارۍ ستړي کېږي او د تیرو وختونو ارمان کوي. وایي تیر حکومت که هر څنګه وو بیا هم ښه وو.
هغه ورځې زموږ لپاره ښې وې. زما زامنو د ساتونکو دندې درلودې او سخت شرایط یې درلودل، خو بیا هم ښه وو. مګر اوس ما ولیدل یو څوک چې د مخه د ډاکټر یا جنرال په توګه کار کوي اوس مزدور کاری کوي.
د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي کړکیچ سره مخ طالب چارواکو له لویدیځو حکومتونو څخه غوښتي چې د مرستې بسنه بیا پیل کړي او له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې په بهر کې د افغان مرکزي بانک د 9 میلیارد ډالر څخه ډیر زیرمې راخلاصې کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپګنوي او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. اروپا ته د امریکا د دفاع وزیر سفر پای ته رسیدلی دی. لایداسن په برکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته او د چین او افغانستان پر موضوعګانو د امریکا له متحدینو سره سلام مشورې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې کارلا باب د رپورټ په پښتو ژباړه کې ل ګالیا رانا نورستانه ناوړي.
د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د ایجنډا په سر کې چین، روسیا او افغانستان وو. د افغانستان په ماموریت کې څه زده شول د روسیې او ناتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د ختمېدو او د ائتلاف شرقي سرحداتو ته متوجه خطرونه او دریم د چین او تایوان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال پر موضوعاتو سلا او مشورې وسوي.
Nobody wants to see
هیڅوک د دریایي لارو د لانجو غټیدل نه غواړي. ولسمشر بایدن خو یې بیخي نه غواړي. د دې لانجو غټیدل په هیڅ ډول توجه کېدای نشي.
د امریکا د دفاع وزیر په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې متحده ایالات د تایوان دفاعي نظامی قابلیت لوړولو ته ژمن دی. هغه د روسیې د تیرو په مقابل کې د خپل متحدینو د ملاتړ ژمنه هم تازه کړه. د ناتو تر غونډې وړاندې آسټن یو بل متحد هیواد رومانیا ته ولاړ، تر هغه وړاندې جورجیا او اوکراین ته ولاړ چې د دواړو یوه برخه روسیې اشغال کړې ده. د امریکن پروګرس څیړنیز مرکز غړی ماکس برګمن وایي دغو هیوادونو ته سفر د دې معنی ورکوي چې لومړی توب د روسیې سره د اړیکو تودول نه دي.
فکر کوم د بایدن حکومت په پایل کې یو شمیر اندېښنې راوپارولې چې ګواکې امریکا د ختیځ اروپا ته ډېره پاملرنه نه کوي او د روسیې تیره یو ته ډېره توجه نه لري. اوس باید دغه ډول اندېښنې ختمې شوې وي.
برادلی باومن د افغانستان د جګړې یو خوانی سرتیری دی او اوس د دیموکراسي او د دفاع په سیالیز مرکز کې کار کوي. دی وایي د افغانستان څخه دراوتلو لامل د امریکا باور زیانمن شوی دی چې ښایي اعتمادي ملګری نه وي.
پرته له شکه چې د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت د پریکړو له امله د امریکا حیثیت زیانمن شوی دی، فکر کوم په اروپا کې بے باور شوی یو او په نړۍ کې زیانمن شوی یو.
طالبان بیرته واک رسیدلی دي، ګنشمیر لاستراولنی په اوبو لا هوښوی دي او داسې رپورټونه شته چې سلګونه امریکایان او زورګونه هغه افغانان چې په جګړه کې د امریکا مرسته کړې و په افغانستان کې پاتې سوي دي. آستن وایي متحده ایالات اخلاقي مسولیت لري چې د هغو خلکو ملاتړ وکړي چې په جګړه کې د دغه هیواد ملګرتیا کړې و.
کار مو خلاص نه دی او موږ به تر خپل وسه چې هر څومره امکان ولري د هغو خلکو ساتنه وکړو چې زموږ سره یې ملګرتیا کړې ده.
د امریکایي سرتیرو تر راوتلو وروسته د افغانستان څخه د پخوانیو ملګرو د ژغورنې امکانات کم شوي دي. امریکا د اگست د میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې تر سلو زرو ډیر کسان د کابل د هوایي ډګر څخه وویستل.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. له افغانستان نه د 2022 کال د فول برایت د پروګرام لپاره د غوراوی پروسه څنګه پای ته رسیدلې وه، خو د طالبانو پر اتاق سره دغه بهیر په ټپه درېدلې. محصلین د امریکا له حکومت نه غواړي چې دغه پروسه د بیرته پیل کړي. ځوانان وایي چې سکالرشپ باید دوام ومومي او په افغانستان کې د سیاسي بدلون قرباني نشي.
عصمت فهیم د کابل د پوری تخنیک څخه په 2019 کال کې فارغ شوه او اوس د فول برایت د پروسې د غوراوی نیمه پای په مرحله کې دی.
په صدا تاکید داریم برای که برنامه ختم نشوي هست که چون اسکالرشپ فول برایت یک برنامه بسیار شناخته شده با اعتبار جهانی و همچنان امریکا از سیستم بسیار عالی آموزشی برخوردار هست، این مسئله که اسکالرشپ و فول برایت بر افغانستان قدم نشه تنها محدود برای کوهورت ما نیست و تنها محدود برای ما نیست، تنها بر ما نیست، بلکه ما خواهان ازی هستیم که این پروسه بر سالهای آینده هم بر افغانستان دوام بکنه و هیچ وقت قدم نشه و ارتباط به رژیم نداشته باشه، چون سالهای سال است که اسکالرها و یا افراد زیادی هست که اسکالرشپ
د فول برایت در اروان کال د پروسه کاندیدان وای دوی ته د افغانستان لپاره د فول برایت د پروسه دوام مهم دی.
خاص ما از دولت امریکایی است که امی اسکالرشپ به می روالش که امسال بود ادامه پیدا کنه و انترویو های ما بخاطر انتخاب سیمی فاینالست ها کاندید های نهایی و پروسه اسکالرشپ بر روال عادیش جریان پیدا بکنه.
په کابل کې د امریکا سفارت د فول برایت د پروسې مدیریت پر غاړه لري. خدای اگست له 15 میرا په دې خو افغانستان کې د امریکا سفارت تړلې ده. په دغه حالت کې به پروسه څنګه پر مخ ولاړه شي؟
ولې فعلا سفارت افغانستان د قطر می باشه، در اپریټ میکنه، در صورت آنلاین هم میتونه این کارو بکنه، چون چې پیش از اینکه کابل سقوط کنه قرار بود که انترویو ما به صورت آنلاین شه و حتی از کشور پاکستان هم انترویوش به صورت آنلاین است. به نظر من برگزار کردن انترویو هیچ یک کار مشکلی نیست.
خود امریکا د بندنوی چارو وزارت یو چارواکی وایي چې د لوجستیکی، امنیتی او نور محدودیتونو له امله پروسه ته دوام نه ورکوي.
له نور موضوعات بر علاوه امنیتی چاپریال د افغانانو پر سفرونو بندیزونو او له افغانستان څخه د امریکا د بندنې او چارو وزارت د کارکونکو د وټلو په نظر کې نیولو سره موږ دا موضوع چې آیا موږ کولای شو او څنګه کولای شو چې د افغانستان د 2022-2023 کال د فول برایت د محصولونو د غوراوي پروسه په خوندي او بریالي توګه عملي کولای شو او کنه ارزولو ته دوام ورکوو.
د فول برایت د سګانۍ پروسې سره ګډونوالي دا کوي چې کولای شي امریکا ته د نورو پروګرامونو لاره لاشي، خو یوازنۍ موخه یې په امریکا کې تحصیل کول دي، نه امریکا کې پناه اخیستل. تیرینه یوسفزی په نړیوال خوراکي پروګرام کې دنده لري، وړی چې معلوماتي انجینری کې ماستری واخلي.
به این صورت داره که ای هدف نبوده، این میشن نبوده، به خاطر از اینکه در طول همه کهورت البته بعضی از دوستای ما، بعضی از افرادی که سیمی پینرس اینا دریافت کردن که باید برای کشورهای دیگه، ولی اینو همشان رجیه کردن، حتی خودم هم که ما به پیتو ویزا یعنی بلکل الیجیبل هستم، ولی باز هم به خاطر از اینکه فول برایت ما و ای اپلیکیشن ما کلان تاثیر منفی نگذاره، از او خودم ایج اپلای نکردم به ویزی پیتو و خواستم که به شکل ایژوکیشنال اکسچینج پیش برم و درسای خود در شوهر امریکا به اتمام برسانم.
در امریکا در بندنوی چهار و وزارت دستونز و در موجودیت سرسر در پروسی در دوام یا ندوام لپاره در حالات و ارزولو تا در دوام ورکولو جمنه کوید.
پا دست حال که چه مک امنیتی، لوجیستیکی او در پروگرامونو محدودیتونو تا پام کهو لافغانستان چخد 2022-2023 خوانیس کال در فول برایت پروسه با ولاروی.
په افغانستان کې لوګ ځان ورسته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت په 2003 کې د فول برایت پروګرام له سره پیل کړ. د دې پروګرام له لارې په 13 کلونو کې د ډاکټورا، ماستر او لیسانس په کچه 950 افغانانو په امریکا کې زده کړې کړي. خدا چې د افغانستان لپاره د فول برایت پروسه دوام وکړي کنه لا معلومه نه ده.
نن
اولنی
وضعیت د نړۍ سیمی او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړو. خوست کې بعد د پولیو کمپاین په پایلیدو شاوخوا درې لکه دیار لزره لا 15 کلنۍ کم عمر ماشومان واکسین شي. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومان واکسین ته آمادګي لري او د کمپاین په پایلیدو به په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 3,00,000 ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورسي.
د پولیو ناروغۍ د مخنیوي کمپاین په پیل سره به د خوست په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 3,00,000 ماشومان واکسین شي. د روغتیایي چارواکو په وینا چې د واکسین درېدلې بهیر پیل دی، خپل چمتووالی بشپړ کړی او ټول رضاکاران به د واکسین په درې ورځو کې زرګونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي. د خوست د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي
د خوست په سطحه مو پلان لرو چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول د 15 کلونو ټیټ ماشومانو ته چې 3,00,000 نفر ماشومان دی هغه ته د پولیو واکسین تطبیق.
بلوریام خلک په بیړنۍ توګه د واکسین د ځنډ پای ته رسول غواړي او زیاتوي چې ګڼ شمېر ماشومان یې د پولیو لګواخ خوندې نه دي، نو ځکه باید پر وخت ورته د واکسینو ټیمونه ورسیږي. د خوست اسماعیل خیلو مندوزی یو بل تن اوسیدونکي کبیر خان امریکا غږ ته وویل چې دا ځل به د ولسوالۍ هغو سیمو کې هم د پولیو واکسین تطبیق شي چې وړاندې به پکې یو څه محدودیتونه موجود وو.
رښتیا خبره دا ده چې په خو وختونو کې چې کله به واکسین تطبیق کېدل زموږ په ولسوالۍ کې په ځینو مواردو کې البته محدودیتونه وو، خو اوس د امن فضا رامنځته شوي، امنیت د ډاډ وړ دی. زه فکر کوم چې هیڅ نو ستونزه به د واکسینو د تطبیق په اړه چې راتلونکي کې تطبیق کېږي کومه ستونزه موجوده نه وي.
زه جاوید د خوست ولایت څخه یم. خوست کې په لکاو ماشومان دي، لیکن هر کال واکسین کدا اوس دی واکسین د پروګرام نه به برخه دي. می غوړو چې زرد پروګرام چلان کی، ځکه چې موږ ماشومان د واکسین د پروګرام نه پوتکیږي به برخه کیږي. تقریبا زمون په کور کې 2-3 نفر ماشومان دي چې 15 کلو نه کم عمرونه لري.
افغانستان او پاکستان دوا هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزن ناروغي لا هم پکې د ماشومان ژوند ګواکي. تاکل شوې ده چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو د مخنیوي کمپاین د روان میلادي کال د نومبر په 8 نیټه پیل شي چې لمخه به سلګونه زره تر 50 کلونو کموم را ماشومان ته د ګوزن زید وکسین ورسیږي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي چې دوی د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته بشپړ چمتووالی نیولی او حسابو کې چې خېلو به وکی. محمد نبی نن د خبرې متحده عربی اماراتو کې د سکاتلند سره د کیدونکو سیالۍ نه یو ورځ مخکې مطبوعاتي کانفرنس کې کړي چې خلاصې زمونږ له همکار متی الله عابد ناوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي چې په افغانستان کې کرکټ د افغانانو د خوښۍ یوازینی وسیله ده او ټول افغان ولس په دې تمه ده چې د دوی ټیم د کرکټ په نړیوال جام کې خېلو بیو کې او ولس ته خزیری ورکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی د یک شنبه پورت د اکتوبر په 13 په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د سکاتلند خلاف د خپل ټیم د لومړۍ سیالۍ نه مخکې خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ویل چې دوی ټول سیالیو ته یو شان تیاری نیولی دی او هر ټیم سره به د هغې د قوت په اندازه مقابله کوي. د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته د خپل ټیم د تیاریو په اړه محمد نبی وویل چې ټیم یې د سختو شرایطو نه راتیر شوی دی، د سفر او د قرنطین مشکلات یې لیدلي دي، د تمرین ډېر کم فرصت ورته برابر شوی دی، خو بیا هم دوی وتوانېدل چې خپل مورال لوړ وساتي او تمرینی سیالۍ کې د ویسټ انډیز غوندې قوي ټیم ته ماتې ورکړي. یاد دی وی چې ویسټ انډیز د کرکټ د شلوریز جام اوسنۍ قهرمان ټیم هم دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان وروستیو تحولاتو د کرکټ په چارو ډېر اغیزه نه ده کړې. د کرکټ لوبه په افغانستان کې د تیرو قریب 10 کلونو روانه ده او سیاسي تغیراتو سره سره پرمختګ کړی دی او همدا لوبه ده چې افغانان ورسره بې ساري مینه لري. محمد نبی په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې موږ له خپلو مینوالو هیله لرو چې د خپل ملي ټیم ملاتړ وکړي او تشویق کړي او لوبغاړي به هم پوره هڅه کوي چې ښه لوبې وکړي او د ولس په مخونو مسکا راولي.
ټول افغانستان دا پیغام ده چې د ورلد کپ کې افغانستان سپورټ کوي او ان شاء الله زموږ به کوشش هم دی چې ښه لوبې تر سره کوو. تاسو د دواګانو ضرورت ده. افغانستان کې چې کوم حالات ده، سید حالات خراب ده یا خراب نه ده، کوم سچویشن چې راغلی ده، نو همدا یو کرکټ ده د خلکو په مخونو باندې مسکا راولي. نو ستاسو دواګانو ډېر ضرورت ده. ان شاء الله لکان به پوره کوشش کوي او ان شاء الله همدا به زمون کوشش چې لوبي وګټو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په دویم ګروپ کې د پاکستان، هند، نیوزیلند، سکاتلند او نمیبیا سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړی سیالي به د اکتوبر په 15 یعنی د دوشنبه په ورځ د سکاتلند سره وي. دویمه د اکتوبر په 19 د پاکستان سره ده. درېمه د اکتوبر په 10 د نمیبیا سره. څلورمه د نومبر په 3 د هند سره او پنځمه او وروستۍ سیالي د نومبر په 8 نیټه د نیوزیلند ټیم سره ده.
درنو اوریدونکو، په مو کې د خبرونو لنډیسته
نن د یک شنبه په ورځ د لړم یا عقرب دویمه د قدرتي آفتونو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ وا. دا ورځ په کابل کې هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمنځل شو. په افغانستان کې په دروستیو څو کلونو کې د سخت وچکالۍ او سیلابونو په شمول د قدرتي آفتونو په نتیجه کې په زرګونو خلک د هیواد په مختلفو ولایتونو کې له خپلو کورونو بي ځای شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن دیبورا لوینز پرون د شنبه په ورځ د طالبانو د اسلامي امارت له لوړپوړ چارواکو سره د بیلابیلو ملاقاتونو په دوران کې په افغانستان کې ټول شموله حکومت د جوړېدو غږ وکړ. د طالبانو د اسلامي امارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې هم ویل شوی دی میرمن دیبورا په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت، په بانکي سیستم کې د ستونزو، بشري مرستو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په تفصیل خبرې وکړې. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملا امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امانیان او لیو لوړپوړي ایرانی هیئت سره ملاقات وکړ. طالبانو د تورخم په دروازه کې دوه تنه خبریالان وهلي او ټکولي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او د تابعیت د خدماتو اداره یا USCIS چې د کورنی امنیت د وزارت لاندې کار کوي وايي 60,000 افغانانو امریکا ته د مهاجرت لپاره درخواستونه ورکړي دي. د دغه ادارې پر مامورانو باندې د کار فشار زیات کړی دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.